کې پر منابعو نور فشار راوستلې دي. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار سوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه یې د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه، چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه سوې چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د ښکېلولو ټکی روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا د رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاورېدو زه محبوب شاه محبوب ستاسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو ځل بیا د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ازادي رادیو د اتلسمې کلیزې په پار یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو
په هنر جاج کې له استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د هغه د نوي چاپ شوی کتاب جاج اخلو
چې ما ولدا معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیر کدی کې لیکنه کړی وي. خو
په فنکار برخه کې له لیکوالي او ژباړنې شبانه دوران سره د هغه په ژباړو خبرې کوو.
ما هیڅ لیکل ته یا هم ژباړل ته هوډ نه درلود. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکی شعرونه یا هم
بازار پانه کې به لنډکی سا ویده وګړي واوري.
په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلی تنک دی ټول غرونه رغونه ډکو
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. زب لغرونو درناوي راټول کړم، زب د بهر چوپتیا هم راواخلم، زب د لوی اسمان سینه سیری کړم، زب د ویډ جهان لمخه ګولي تبی مخیر غونه وتروډما، زب الفاظ هوا کې وکرما، زب لتورونه د میم تورې را لری کړما.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
لنن پورا اتلس کال وړاندې د سلواغي د میاشتې په لسمه نیټه د آزادی اروپا رادیو د افغانستان څنګه آزادی رادیو په خبرونو پیل وکړ او دا د اوس اتلس کله نشوه. په لومړیو کې آزادی رادیو د افغانستان لپاره هر ورځ 3 ساعت خبرونه کولی او وروسته بیا د خبرونه تر 2 ساعتونو وغځېدی چې اوس د سهار له 2 پیل او د ماخام په 2 پای ته رسیدي. آزادی رادیو په دغه اتلس کلن مزل کې په افغانستان کې د بشر حقوقو، بیان ازادي، دیموکراسي او یو شمېر نور مهم ارزښتونو په پار خبرونه کړي. آزادی رادیو په افغانستان کې د خبر رسونې د یوې معتبر مرجع په توګه په سیډنیز ژورنالیزم کې هم نشرات کړي. د تعلیم ورکونې او روزنې په برخه کې هم غنې خبرونې کړي او لا هم روانې دي. دغه رادیو د یو ځانګړي شوار په ورکولو راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي، خپل خبرونې کوي او هم په افغانستان کې د دیموکراسي د غوړېدا لپاره د یوې ژمنې رسنې په توګه فعالیت کوي. پروانه جګړه کې د آزادی رادیو د کورنۍ 3 خبري اعلان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی قربانی شوی. د رادیوی مجلې نننۍ غنا د ازادي رادیو د اتلسمی کالیزی په پار د خپل دریو خبري اعلانو اروخاد عباد الله حنانزي، اروخاد سباون کاکړ او اروخاد محرم دورانی روحونو ته ډالې کو او په پیل کې رحمت افغان توار ورکو چې د ازادي رادیو اتلس کلن نشراتي بهیر ته تم شوه.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخون کې خدای پنامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیر مینه تاسو ته خره خلاصو يم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
د هغه غږ دی چې په لومړي ځل د آزادی رادیو لڅپو خپور سو. آزادی رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقو په دری او پښتو ژبه درې ساعت خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28مه دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. آزادی رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. آزادی رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.89 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه ام افغانان څه نظر لري؟
ما نوماجی شیر زمان او مونږه 2 ساعته ازادي رادیو ورو او خیخ پرونه کوي
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو ازادي گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم، چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان ملنګ خاکسر ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. د رادیو چې مونږه ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د سې خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو ازادي یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تونس به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
آزادی رادیو د محل یوازې تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانی د ویب سایت، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب لاره تعقیبوي. په افغانستان کې آزادی رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د آزادی رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشتای
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي، خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لمړی حقایق لیکي، دوم پاکه دری لیکي او زموږ د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکمي او پراتونکې کې به نور هم لیکم
و نوښتم دغه زنده بم خوهم کړ.
خغلی عارف زیاتوی چې غواړي د ازادي رادیو له څپو نوې نسل ته د حقایقو پر سوالو کې وانه واخلي.
شو د ازادي رادیو مشنه او تمام اخبار شنهشته میکنم. همیست کې
زما یوازنی موخه چې ازادي رادیو اورم او خبرونه لیکم همدا چې همدا د هوا د نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي رادیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکو نسل ته وخایم چې په خوا کې په هوا کې څه تیر شوی دي.
د ازادي رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د ازادي رادیو د خبرونو په اړه وایي:
په تیرو 14 کلونو کې ازادي رادیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو در رسولو تر وسه وسه هڅه کړي. ازادي رادیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیز اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي رادیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کرا او به طرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي رادیو له دیوډان دی په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند سول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1955 کال کې ازادي رادیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي رادیو له 25 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د معنی پاړه بشپړ کتاب د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان فضل ولی ناګار ولیکه. د دې پخوا هم خوري وری لیکنې شوې وي، خدای چې د لومړي ځل لپاره یو کامل کتاب ولیکل شو. دا بیا د پوهان ناګار په برخه شوې. د معنی په برخه کې د استاد کاکا خیل او پوهان بنوا هڅې هم د یادولو وړ دي. د هنر جاج په نننې برخه کې ننګرهار پوهنتون ته ځو او هلته د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهان فضل ولی ناګار سره د دغه کتاب په ارزښت او جوړښت خبرې کوو.
هنر جاج
استاد ډیر مننه خیر سی چې بیا موږ خپل قیمتي وخت مو متراک تاسو نوې کتاب چې دا اوس ما په لاس کې لرم دا چاپ شوی که دا کتاب پڑھ رہا تو کہ د معنی په کتاب کې څه دي د خطر ډیره پوری او تدریسي کتاب ته په هانتونو کې تدریسي
بالکل
زما معلومات له مخې تر اوسه پوری چې ما څومره لوسي د معنی پاړه تر ډیره پوری لیکل نه وشو که شی مو ډیره خوري وري لیکنه به وشو په دغه کتاب کې څه خوندې شي
نو زه بده سر درته کوم چې اول خو د بلاغت علم چې دي چې مو ورته ادبي فنون یو د بلاغت علم اصل کې بیان معنی دا او بدی نو د توابی ونانی معنی کې پښتو ادب کې ډیر کم سړي کرشي و زمون محترم استادانو چې ما ول د معنی دا کړم د استاد بینوا او استاد کاکا خیل بدی کې لیکنې کړې وي خو هغه ډیر کم وي هغه د سر د څو مخونو نه زیاتې دي نو بیا د زمون په نصاب کې شامل یو کتاب نو بیا څنګه مال ویل چې په تو بده بار کې خواري وکي او داسې خورو ورو ماخذونه نو څه په لاس راوړي زمونږ د اډیو سمستر د تدریس لپاره به کفایت وکي نو بیا د تحصیلات یې بورډونو دا موضوع تیر کړل او معنی به ولیکل نو معنی د سیده چې د بلاغت علم دی او د بلاغت په علم کې معنی ډیر ژور اثر لري ځکه د معنی دنده چې د فصاحت او بلاغت دی
او څنګه کولای شو پرته لاغ چې هغه یې موږ د ادبیاتو پوهنځي محصلین نه دي که چېرته دا کتاب ولولي په هغه کې څه تاثیر څه تغییرات راوستلی شي
په هغه کې خو بالکل تغییر راوستلی شي یعنی په دې باندې پوکولی شي چې فصاحت څه شی دی بلاغت څه شی دی او دا په لیکنه کې څومره ارزښت لري بیا دغه د معنی رم چې دی دا د کره کتنې سره څه تړون لري دا نو دا د نحو سره څه تړون لري ځکه نحو د جملو نحو د جملو د جوړښت علم دی او معنی د جملو د ترتیب علم دی نو یو لیکوال چې غواړي چې خپل لیکنه کې نسر یو کې نظمي هغه منظمه کې معنی نه چاره نشته دی باید ته حتمن یو څو کې زمونږ لوی استادان خدا په نورو ژبو کې لستري دي لکه په عربي کې خو زمونږ شاګردان چې دي هغه دا کار نه دی کړی د زمونږ نورسته خلک چې راځي نو هغه باید ضرور معنی ولولي او په دې معنی پوه شي چې معنی شعر ته او لیکنې ته تاسو وخت ورکړي او څومره ورته ضرور
پرته له دې چې دا ادبیاتو زده کوونکي هغه ولولي کنه که نور کسان چې هغه لیکي هغه تم ګټه لري
بالکل ولا ګټه لري ګوره دا لیکو ادب او دا خدای غشانتي مستر دینه چې دا کسبی دي نو فطری شي نه دي نو دا فطری شي نه دي ځکه اوس موږ ملنګ جان ګورو چې هغه یو ولسی شاعر وي چې نو ولوستي خو که دا هغه تاسو دا یو شعر ګوري چې مینه دې ستی کړم را لې په یرو اوس می په یرو کې لاس واجی با دی وینه دې دا روسه دغه چې تو ګوري ته به چې دا کوم لوی عالم لیکلی دی دا د سی عالم لیکلی چې هغه د نفس تسکیه کړی دا هغه یو صوفی دی او هغه دا د تصوف مدارج ټول والی دی او یو زیات رسیدلې دی نو د معنی ضرورت او د بیان ضرورت چې دی دا د ژبې د پاره او بیا د څنګهوالو د پاره غوښتل چې مسلکي خلک دي ډیر زیات ضرورت لري حتی د مدارو زپوري اوس خلک په عربي او زبانی نقد کوي چې په پښتو کې نشته دی لاغنه حال دا چې د پښتو زیاتره شعرونه په عربي او زبانی برابر دي یو ساده غزل دی د پیښور نه په خپل کې ده جانان استا خیری می په دعا مونږ لري مفعول و مفاعل و مفاعل فاعلون دا هزج اخرب بهر دی او دا غزل ټول په دې بهر باندې برابر دی هغه شاعر به داسې نه کړی دی دغه نه چې عروض به لوستلی خو په فطري ډول باندې په طبیعي شکل باندې دغه غزل په دې چوکاټ کې برابر راغلی استاد
څېړنه خو نه اول حرف دی او نه اخر حرف دی او باید دا روان په پښتو کې خو د معنی په اړه چې بشپړ کتاب چاپ شوی فکر کوم لومړنی کتاب به ستاسو دغه کتاب د لیک په وخت حاصل کوم مشکلاتو سره مخ وي
نو د دې کتاب د لیک په وخت باندې خو یو مشکل دا و چې په پښتو کې موږ صرف دوه ماخذ لرو او هغه یو د استاد بینوا لیکنه وه او بل د کاکا خیل صاحب وه هغه د نو د بینوا صاحب لیکنه هم د کاکا خیل صاحب نه اخذ ماته ښکاره کېده یا د هغه په تاثر لیکل شوی وه خو هغه ډېره زیاته کمه وه نو بیا چې موږ ته په دغه کې راکړل بور چې بیا موږ ته حکم وکړ د تحصیلات یې ویل دا باید د 200 مخو نه کم نه وي نو په دغه 200 مخونو کې دغه کې ما بیا یو څه زیاتونې پرې وکړې چې معنی ټول اته فصله وه او ما یولس فصل ته ورسېوله فصاحت بلاغت مې بیل بیل فصل کړ او د هغې نه وروسته مې بیا مشکلات ډېر وو په اردو کې یو ماخذ ما لاس ته راغی هغه هم ډېر لنډ و نو زیاتره څه چې وو هغه په فارسي کې وو او په عربي کې وو نو د هغو نه مې استفاده وکړله او دا طبن یو دغه کار دی ځکه اول کتاب پیدا کول دغه کې بیا اوس فضل عبدالقاهر جورجاني رحمه الله اسرار البلاغه لیکلي او دلایل الاعجاز ما به چې د خپلو زیاترو استادانو نه چې موږ سره دلته په دې پوهنتون کې دي هغو ته به مې ویل چې دی کې دا د فصاحت مسله داسې جورجاني رحمه الله راوړي ده تاسو دې کې څه نظر دی هغو به ویل چې ولانه شروع کړه یعنی ځکه چې اوس دا بلاغت چې وو دا داسې صحیح په مدارسو کې به ویل کېده خو په دې نورو ځایونو کې نشته دی ډېر استاد
یو بله مهمه مسله سمه چې تاسو دا کتاب ولیکه آیا دا به د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې تدریسیږي د نصاب برخه به وي که نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې تدریسیږي
نو اوس خو د تحصیلاتي عالي د پوهنتونونو نصاب چې دی ټول توحید شوی دی د ټولو څانګو او د همدې دپاره کار هم کېږي نو تمن چې موږ دا د همدې دپاره لیکلی دی نو تمن که چا بل څه ونه لیکل همدا به یې
همدا
باید ولوستل شي د معنی په حیث د معنی د مضمون په حیث
دې ته ورته نور په ادبیاتو برخه کې څېړنې تر لاسه لاندې لرئ کار کوئ په کې
نو زه اوس بل داسې خاصه څېړنه خو نشته خو د رحمان بابا چې په پیړیو باندې د پښتنو یو بزرګوار او عارف شاعر تیر شوی دی بعضې خلک د ده په باره کې داسې پردن داسې خبرې کوي چې نو د یو چا په تقلید باندې چې دا شاعر نه دی یا څنګه نه دی دغه کې نو بیا ما د ده په شعر باندې او د ده په تغزل باندې په شعریت باندې د ده په تصوف باندې او د ده د ژبې په سپېڅلتیا په سادهګۍ باندې او څومره چې پکې د فصاحت او د بلاغت زور دی په هغه باندې معنی ما یو څه کار شروع کړی دی او یو څه حتی مرسول دی
استاد یو بل مسله د معنی او ټولنپوهنې ده ټولنیزه سایکالوجي او معنی
بالکل
اې دام په دغه کتاب ته سړي دي
نو سایکالوجي خو به ټولنیزه نه خو کوم کستا فکرې موږ په کره کتنه کې د کره کتنې یو ډول یو چې تاثیراتي کره کتنه نو یو لیکوال او یا یو شاعر چې څه لیکي دغه کې نو طبعا دغه تاثرات په کې زیه لري دغه او د سایکالوجي مسلې نه که ستا دا مطلب وي چې تا باندې د خپل کتاب داسې په اسانه ژبه باندې په اسانه پښتو لیکلی وي چې محصلین پرې پوه شي نو دا خو زه خو د دې دپاره دا دلیل لرمه چې یو پوه ووایي چې لیکوال باید ټولنې له ورکوز نه شي ټولنه ځان پسې راپورته کړي
شات او شوده د روبي کاور هغه شیرونه دي چې شبانی دوران له انګلیسي څخه پښتو ژبه ترجمه لیدي اغلی شبانه دوران وای چې د روپی په شیرونو کې ځان لیده نو ځکه یې ژباړي خوند ورکاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په کارونو او ژباړي خبرې کوو.
فنکار
اغلی شبانه دوران ډیر مننه خیر اوسې چې خپل قیمتي وخت مختراکه او پښتنه مر سره کوم چې په دې وروستیو کې ستاسو یو کتاب شات او شوده دا چاپ شوی. دغه کتاب په اړه راته وایي چې په کتاب کې څه څه دي.
مننه له تاسو څخه چې خپل قیمتي وخت مو مختراکه او زموږ راوبلم د خبرونه ته ځنګړې سلام ستاسو اوریدونکو ته چې دامګړې ستاسو خبرونه اوري. مننه له پښتنې څخه مو د پښتنې په جواب کې ودا وایم چې کله ما چې دا کتاب چاپو په پیل کې مې هغه ځینې چې خصوصا سندرغاړو نه چې موږ پښتنه کوي چې سندرې د څه وخت پیل کړي وای ماشوم توپ څخه ما دا هیله درلوده یا په دا وخت کې مې کار کو ما هیڅ لیکلو ته یا هم ژباړلو ته هوډ نه درلوده. ما په خپل فیسبوک باندې چې دا ځینې لنډکي شعرونه یا هم ځینې د زموږ پوهانو نور د نورو هیوادونو چې دي دوی ځینې هغه وینا به ما په د انګلیسي یا اردو یا نور ژبو څخه به مې راژباړل پښتو ته په فیسبوک باندې خبرول. ټلګرام موږ تل د اپلیکیشنونو یا هم ټولنیز رسنیو څخه ګټه اخلو چې هم ټلګرام دی. ټلګرام کې ډیری داسې ګروپونه دي چې هغه کې کولای شو ډیری څه ترلاسه کړو. ډیری کتابونه چې په پی ڈی ایف باندې چې په بازار کې نشته او یا هم د نورو هیوادونو د خصوصا په دری یا فارسی ژبه چې دي په دې ګروپ کې بول او ځینې شیرونه بول دا کوم وګړي چې په دې ګروپ کې غړیتوب درلوده د نورو ژبو څخه چې دا شیرونه بول دا په فارسی راوښ بړل ځینې په انزور ډول به خبرول او ځینې به همداسې د شیرونو د شاعر نوم سره به خبرول. روپی دا هغه شاعر و چې د دې شیرونه د ګروپ کې وډیر خبره کیدل او ډیرې به دا تشویقول هغه چا چې خبرول د نه به تل غوښتنه کوله چې دغه شیرونه لا هم خبره و. ډیر ښه شیرونه لري د دمګړی کتاب هم چې لتا سره دی هغه دوستانو زما چې دا کتاب تر لاسه کړی نو ما به دا شیرونه اخیستل ځینې به مې سکرین شاټ اخیستل ځینې به مې کاپی کړل ځینې دا انځورونه بچول دا به مې راوخسم یا وخت دا سکرین شاټ دا عکسونه او د انځورونه چې را ډیر شي ګالری ته مې د ټلیفون پام شو چې نیمه ګالری یو یعنی تقریبا لس پنځلس یا شل یو فولډر کې جمع شوي دي نو زما تلوسه لا هم ډیره شوه. ما کوشش وکړه چې زه باید د دې شاعرۍ په اړه ډېرې معلومات ترلاسه کړم چې داسې شعرونه یعنی لوست لیکلي دي چې زه د لوستلو څخه متاثره کیږم او کله چې دا لولمه هغه احساس خپل وجود کې احساسوم. ما چې کله مخه کړه ګوګل ته د دې په اړه مې لږ معلومات ترلاسه کړل چې د دې نور شعرونو سره زه هلته مخ شوم او معلومات مې ترلاسه کړل چې دا میرمنه اصلا د هند په کاناډا کې ژوند کې وی دا کوم شری ټولګه چې لیکل دا د پدریو برخو وشو شوې ده او داسې ترڅنګ نورې ما دا معلومات د ګوګل نه هم تر د ټلګرام ترڅنګ را واخیستل.
او بیا دې دا کتاب په ژباړې شروع کړش او دې ژباړو
لومړی لکه څنګه چې میا دا ونه وکړه ایم ایس هوډ نو چې دا کتاب را وښوړم څنګه مې چې د ټلګرام نه ځینې انځورونه او داسې د شیرونو راخیستي ول ګوګل نه مې راخیستل او د دې شیری ټولګي سره چې زه مخ شوم دا مې راخیستل او ځینې مې په فیسبوک باندې خبره کړل. بیا مې چې دا ولیدل د دې د نور شیرونو مې ولوستل مال دا شیر خو دا څه یا هم په دې ډول شاعري موږ په پښتو ژبه کې نه لرو. ما دغه توان وجود کې خپل ولید چې زه دغه کولای شم پښتو ته راوښ بړم. بیا ورسته له هغې نه د ځینو همکارانو په مرسته چې دا غوښ خه مشوره اخیستل چې دا کتاب دغه سیده خصوصا شیری ټولګه ده آیا زه دغه راوښ باړم دا به خو یو کنه هغه زه تشویق کړم دغه تشویق د دې سبب شو د دې د معلوماتو تر لاسه کول د دې سبب شو چې زما هوټ لا هم په دې برخه کې ټینګ شو او د دې ژباړ ته مې مخه کړ.
هغه شبانی د کتاب خو ما یو څه ولوسته کتاب کې تر ډیره پوری څه ډول شاعری ده تاسو خوش باړلې هغه اصل متن مو ملوسته بیا خپل ژباړ مو هم لوستي د شاعری هغه ډول څه ډول ده
روپی هم دا کوم شری ټولګه یا هم دا کوم کتاب چې دمګړې زموږ تاسو په لاس کې چې چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل کیږي د چې کومه شاعری کړې ده او یا هم دا کتاب چې ما راژباړلې دا په درې برخو ویشل شوی دی. لومړی د ماشومتوب احساسات دي چې کله چې یا د انجلۍ چې خپل کور کې وي یا هم ار انجلۍ زموږ په ټولنه کې چې دا خپل ما چاپریال د کور په چاپریال کې چې څنګه ژوند کوي خپل پلار سره څنګه باید ژوند وکړي پلار مور دته څنګه مینه ورکړي دغه مینه او دغه چاپیریال پکې انزور کړی دی په خپل دی شاعری کې او په بل برخه هم دغه چې یو پیغله چې استریږي او یا هم یو پیغله چې کله مینیږي خپل دغه احساسات بیان کړی دي او دومره برخه هم دا پکې بیان کړی دا او یا هم انزور کړی دا چې دغه جلې په مینه کې ماتې خوري د مات څخه وروسته کوم حالت لري او کوم عادسه پی رازی دا حالتونه وی چې دی د کتاب کې هم دې شری ټولګه کې رنګړلې دي په دریو برخو یې دغه ټول احساسات انزور کړي
مانه نه د هنر ژباړه په ځنګړي ډول بیا د شعر ژباړه د پښبړو ته ټول سختري ژباړه ده ځکه هغه احساسات هغه عواطف او هغه تخیلات چې لیکونکي یا شاعر یا شاعره د په خپل ژبې باندې لیکي بیا د دغه انتقال وبله ژبې ته لک ستونزمن وي سخت وي سخت درته نه و چې هغه احساسات یا هغه عواطف چې هغه چې روپی خلی دي بیا هغه ته کټ مټ راوژ باندې پښتو ته
ډېرې ښټي کې ته مشوره وکړه لومړی دا چې روپی خپل یو ښځه و زه هم د دې د طبقې نه يم هم د دوی یمغه د جنسیت نه يم په دې برخه کې د دې د غټول احساسات چې ول د دې هغه غږ چې ټول سوچا دی مېرمنې غږو چې موږ ډېر خپل ټولنې کې داسې مېرمنو سره مخ یو او یا هم ډېرې د خپل غږ نه وچتول شي دا و چې د خپل اندغه تجربې د احساسات د چې په دریو برخو کې وشل شوې دي د مکور چاپریال د مور پلار مين نه د مينې هغه انزور نړۍ احساسات انزور کړی دی ورسته ل مینی ماتې د لو بیا هم بریک اپ چې ورته وای په دې برخه کې د احساسات چې راخیستې دي ما چې د دې د شعر ول وس او دا چې د یو خزینه سوچا غږ و په دې برخه کې پلانډټو کې راخیستې دي او په دې کتاب کې ما ترڅنګ د دې چې شیرونه راجبړې د ځینې انزورونه هم دلته شته دا انزورونه ته چې وګوري ډېر لن لن شیرونه لنډ کې شیرونه دي خو ستر پیغام ځان سره لري یعنی ډېر حالات یو هم داسې احساسات کې بیان کړی دي ما چې د دې شعرونو ول وسل ډېرې د دې احساس مخبل وجود کې هم ولید یعنی چې احساس مې کوي چې دا یو جلې د کوم کوم احساسات یا هم کوم حالتونه په دې باندې تیر شوی دي دا و چې د دې ژباړې په برخه کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ما ته ډېر آسان ول چې زه هغه احساسات خر اخیستلې شم او په خپل ژبې چې یعنی د غېژبه او زما ژبه یو ده ځکه چې هغه مېرمنه د کوم احساسات کوم حالت چې تحملولای شي هم پیراتلای شي څنګه باید دا بیان کړي هغه ماخه واخې سلوو مشبړل او په دې برخه کې کوسن زمينه درلو
یعنی د احساساتو او د جنسیت مشترکواله د دې څخه چې تاسو ته په شاعری د شاعری په ژباړ کې ستونزې نه وي خو رازم دې ته تمخ کې ویل چې د دریو حالتونو په اړه شاعری د روپی مثلا د ماشومتوب دور دی چې د ماشومتوب کې څه ډول ده د ځواني ډول دی د مینی وخت دی چې را د مینه کې څه ډول و او وروسته د اړیکو لپریکون هغه حالت ته
بالکل
زموږ اوریدونکو په همدې وخت کې یو ډول په تشويش او یو ډول تلوسه به ورسره وي چې ښه روپی په ماشومتوب کې څه ډول شاعري کړې تاسو ډول ژباړلې روپی په مینتوب کې څه ډول کړې او روپی په وروسته د اړیکو د پریکون نه څه ډول شاعري کړې نو یو یو یا دوه دوه شعر نه راتوه
حتمان والے نه دا چې د دې تلوسه هم ختم شي زموږ په ټولنه کې ډیرای موږ د دې شاید چې په کوم کورنۍ کې چې انجلۍ نړۍ ته راځي او یا هم کوم ورور یا هم پلار چې کور ته یا غږ پکې چې ستا لور پیدا شو داسې ښه احساسات نه لري او کله چې کوم زوی پیدا شي بیا ماشاءالله څومره په افتخار سره وایي ډیرای بیا په دې برخه کې ځان ته ننګ غني خو پټه مینه پلار خپل لور سره ډیر لري ځکه چې زه خپل جلی یم زما پلار جان ما سره ډیره مینه کړې ده چې د دې تشویق د کورنۍ تشویق چې زه د تر رسیدلې ما
بل عمل دا ده چې لور هم د پلار سره ډیر
لور پلار سره مینه بالکل لور پلار سره ډیره مینه لري او زوی مور سره ډیره مینه لري دوی دواړه یو بل ښه درکول شي او دوی دواړه ترمنځ ډیره ښه اړیکه موږ دې خبر سره ډیره آشنا یو چې انجلۍ په ژوند کې په هغه چا باندې ډیر باور کول شي زموږ په ټولنه کې دغه دغه انزور هر څوک خپل ذهن کې لري چې انجلۍ خپل پلار سره ډیره مینه کوي او لاسه برعکس مور خپل زوی سره او زوی هم دغه برعکس سره مینه کوي. نو دا چې خپل پلار جان می څومره ما سره مینه کوي څومره ورته مینه زبیر ته ورکوم د خپل د دې دغه حالت څخه در کول شم ادم ګډي کومې خويندې هم مایندې زموږ غږ چې اوري او لاسه برعکس مکرونه چې اوري دا ذهنیت یا دا احساس هم د دم ګړي هم احساس کړي. مثلا موږ وای چې وای پریکړه دا و د دې یو شعر دی پریکړه دا شوی و چې هغه به ستا د ژوند لمړنۍ نارینه مینوي او ته یې اوس هم هر ځای کې لټوې یعنی هغه مینه چې تر اوسه تا ته درکړې ده هغه نارینه مینه هغه اوس هم هر ځای کې لټوي خو پام دې ته نه چې هغه مینه د پلار مینه موږ تل دا سوای چې پلار یا مور هغه مینه در سره کوي یا هم د پلار مور چې وي جلې سره ده مثلا پلار می ما سره به مطلب مینه کړی ده دا دومره مینه راته راکړې ده چې بیرته رانه مطلب نه لري
د ماین توپ د وخت یو شعر راته وای چې روپی کله ماینه شو څړول شاعری وکړه
بالکل وای دا چې ما ډیر خوښیږي کله چې ماینه شو پی خو هر ماین د خپل معشوق تعریف کوي کما شوقوي خپل د ماین تعریف کوي کما ینو خپل د معشوق تعریف کوي نو دا چې معشوق وای هر انقلاب ته هغه د هغه پښوندو پایل او د هغه پښوندو پای ته رسیدي
دیخي خا د بریک اپ د وخت یو شعر موایا
کله چې دا همغه د خپل مینې څخه جدا کیږي یا هم دا په مینې کې مات خوري وای چې للره ډیر خایسته وي خپل معشوق ته وای چې در نږدې شوم از غې دی لرل
ها د ورسته پښتنې په توګه ما دا کتاب ولوسته په کتاب کې د هر شعر سره یو یو انزور هم کښل شوی دی او تر ډیر پوری دغه شعرونه کچیر دا تصویر ورسره نیوي نو معنی نیمګړی وی
بالکل
مثلا دا یو کوچنی شعر د ته په هر ځای کې او دلته نه او دا می ډیر زوروي بیا تصویر چې دا د سینما دی
بالکل
کله چې دا هغه تجربه چې یو چا دا کړی وي او دا شعر ولولي نو اوتومات به دا په احساسات او عاطفو تاثیر کوي دا تصویر نه چا انزور کړی تا په خپل کلی کنه دا د انټرنیټ نه کړی
زه انزوري کې انزورګری کې دومره تکړه نه یم خو هوټ لرم چې ان شاء الله زای کوم خلک لک کلاس می کړی یم دا خوانځي له وخت نه چې پاتې دي دا کوم انزورونه چې دم غړی تاسو د شعرونو سره په دې کتاب کې ویني ما دا د ګوګل نه راخستی دا انټرنیټ نه می راخستی دي
ډیر مننه
سلامات
کور دا شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی وارا رسیدله او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانی کیسه وګمج بارخیل کوي د کیسې نوم وید وګړي ده
زرپانه وید وګړي نیم شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وي د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بيدو تاب ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو لکلاګانو او وړو کورونه د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزلې چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه لزانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو دزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې عدیل خلیلو یا چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول ناری کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغله لو واخیستل چاتوره پلاس کې ونیوه چاته برګی را پورته کړ او چا ټوپک اوګی ته واچو خو چې لکلاګانو او کورونو د باندې د کلمن سره ووتل هر یو لکه اروایي چې وتختی ځای په ځای ودرید په ټولو ویر خبر شو رنگونه یې زیړ واوختل ټول کلی پسپکو او درنو وسلو بار داسې وسلوالو نیولې و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لوی وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیب مخلوق ټول باغونه کروندې او کلی ته نږدې ټول غرونه رغونه ډکو او کلی او کلیوالی سارل چی موجودیت او راتک ته یت سړول خبرګون خای لدوی سره جګړه او کتیخته پدې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسې جامې پتن وچی د توپ په ګوله یوې هم په ګرانه لبخو غرزولې شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان څه چې تیګي او پکولې دا وطنی غل نه وو او نه خو هم له نږدې گاونډ راغلی شوک مار وو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې څیرې او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو آن د کلا په برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو مه بیریږئ موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده ډاډه او ویره یې له سره والوته د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلي یو په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو ټول یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل د کلي مشر وویل په دې بوډۍ څه کوئ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې هیڅ سر ونه ګراوه هماغه سي سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د حقوق لو او زورور کسې ټوله معلومه دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللې او شرمېدلې تهدیدلې دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کډوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یو ساچی غکړه نو له دې زړې بوډۍ څخه غواړي دغلو مشر په لوړ اواز جواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یې خپاتې شوه او هر یو لخلې بی واکه راووتل کمالونه دغلو مشر د شور او زوک په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه مګ د هغې کمالونه یادو او لسانه سره یې وړو د کلا لمنځه یو تن چې په خپل مونډي ګیره لاس واهه او له تسبوې پر لپسې ټاکارې وسته په زور وویل موږ ته په بدل کې سره کوي د هغه په دې له شرم ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غصې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه سیرې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیڅ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي یوه بل هم چې هڅکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړاند او کانیو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق لڅومره لري ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرم ور ونه کتل.
رادیو مجلې درنو اوریدونکو د رادیو مجلې ورسی برخه تر رسیدلی یو په ورسی برخه کې ورخمین خیال لرو په نننی ورخمین خیال کې د یو آزاد نظم ډیکلمه دراوړو زب بیا رازما زب بیا سا غوارم زب بیا رازما زب بیا سا غوارم زب بیا غکوم زب بیا تا غواړم زب د ژوند ټول رنگونه ټول کړم زب رڼا غواړم زب خندا غواړم او خوشبو بستا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب بیا کته پورته وګورم زب بیا وړاندې ورسته فکر وکړم زب بیا هیڅ چاته کیسه نه کوم زب بیا هیڅ چا پورې زړه نه تړم زب بیا هیڅ چاته زړګې نه ورکوم زب بیا هیڅ چا پورې صبر نه کوم زب د هیڅ چا په نوم شعر نه لیکم زب بیا هیڅ چاته سندرې نه وایم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته ټپې نه کوم زب بیا هیڅ چاته جانان نه وایم زب بیا هیڅ چاته ارمان نه وایم زب بیا هیڅ چاته د خپل زړه خان نه وایم هو زب بیا رازم زب بیا ساغ واړم زب بیا رازم زب بیا ساغ واړم او په دې لوی جهان کې یوازې تا غواړم زب له غرونو درناوی راټول کړم زب د بهر چوپتیا هم را واخلم زب د لوی اسمان سینه چیرې کړم زب د ویډ جهان له مخه ګولې ته به مخیر غونه وتروړم زب الفاظ هوا کې وکرم زب له تور نه د میم تورې را لری کړم زب د شپې تیرو کې چغې وکړم زب د ورځ رڼا کې ځان ورکړم زب غوغا ته هم وګونی سما زب خاموش الفاظ ولولما زب می آه ته جامې واغوندم زب خفغان صادر کې غوټه کړم زب خندا په دار را وزړوم هو زب بیا رازم زب بیا سا غواړم د آدمزاد بچو کې یوازې تا غواړم زب بیا رازم زب بیا مین راوړم ټول یارانو ته به خبر سپین راوړم لڅو یارانو نه می کرک کیږي خپل مارانو نه می کرک کیږي مداری تو پر باندې بدی لګي دو مخی تو پر باندې بدی لګي د سیاسيونو نه هم خنوړم دوی ډیر خونخوار خلک دي پلار روان خوډي بیلار خلک دي داسې هم شته چې ډیر د کار خلک دي هو زو بیا رازم زو بیا سا غواړم بس دې تیار ژوندون ته یې ورنا غواړم زب بیا رازم زب بیا سا غواړم زب ړندې دنیا ته سترګې راوړم زب له ګونګ اسمان آواز پورته کړم زب کڼا ځمکه هم وډبوم او ورته وایم بچي دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا خاموشي د څه ده او دا شور جوړ په څه ده دا رڼا تته ولي دا تیار زیاته ولي دا مینو ورکولې دا نفرت زیات ولې ده دا دروغ چا جوړ کړل دا رښتیا چا ورک کړل نو دا اسمان ورکولې ده درون جهان سپکولې ده مینه نفرت خور ورور ژوند په مرګ درون پور هو زب بیا رازم زب بیا سا اخلم زب بیا رازم مینی ته خکو ما نفرت ته نکو ما او په لوړه ناره دغه ټپکه اومه په نصیبه به می پرته وا چیرته زما نازک بدن چیرته غمونه هو زب بیا رازم
زب بیا رازما زب بیا چغی وکړم او دا به وایم چې سوزیګم او رکیګم څوک شته چې درد می کم کړي، خندیګم خوژړیګم څوک شته چې درد می کم کړي، سوزیګم او خوګیګم څوک شته چې درد می کم کړي، خندیګم خوژړیګم څوک شته چې درد می کم کړي، زره زره په خپل وجود ټولیګم او رکیګم ماتیګم آه ماتیګم څوک شته چې درد می کم کړي، دا ستا د وجود اتر می نن بیا خار کې حس کړي، زنګیګم های زنګیګم څوک شته چې درد می کم کړي،
یا بے پر مرغ وے یاد نیم آسمان وے ستورے یاد سم منزوب وے یا بے جرڑو نزو یا بے پر مرغ وے یاد نیم آسمان وے ستورے یاد سم منزوب وے یا قطرہ وے دا شبنم زے